ته ونه ګوري، بلکې هغه مقیته وګوري چې دوی په کوم وخت کې څومره وخت د زده کړې لپاره پیدا کوي شي، هغه وخت په زده کړه ولګوي.
ځینې بیا دا پلمه کوي چې درس نه زده کې د ځکه یې ښوونځی پرېښود او اوس یې هم ځکه نه پیلوي چې څه به یې زده نه شي. خو نثار حبیب بیا برعکس نظر لري.
نه مې زده کېده، دا بیخي ډېره غلطه خبره ده. اول باید یو څوک خپل انټرسټ ته او خپل لیوالتیا ته چې سره مینه او علاقه لري په هماغه برخه کې زده کړې وکړي. بیا دا مسله تر ډېره بریده حل کېږي دا چې نه مې زده کېږي. او کله چې مثلا ته وایې چې نه مې زده کېږي، نور که ته ځان هم ډېر ستړی کې، بیا دې نه زده کېږي، ځکه ستا ذهنیت هم د نه زده کېدو ذهنیت شو. موږ باید دغه ذهنیت تغییر کړو، د نه زده کېدو ذهنیت باید تغییر کړو. او په دې اړه چې کومې مثلا لارې چارې دي او د ښوونې او روزنې کومې پالیسیانې دي، د هغوی کومې لارښوونې دي، هغه تعقیب کړو.
د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی مجیب الرحمن هغه ځوان دی چې لا ښوونځي پرېښودلو وروسته بیا د سواد زده کړې یو مرکز ته راغلی. هغه وایي د ناپوهۍ له کبله یې درس پرېښی و، خو اوس پوهیږي چې درس ویل څومره ارزښت لري.
ما مخکې درس نه ویلی، نه پوهېدلم چې درس څه شی دی. داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه وو، یا دا مو جوړه شي یا څه شی شو. فرق مې دا دی چې مخکې مې درس نه و، اوس درس یم، کوشش کوم چې درس ووایم. مخکې مې دا کورسونه مرسونه نه درس مې نه، اوس کورسونه انګلیسي دی، املا دی، بس سبق وایم. تسمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړی، ما تسمکات مې سبق وایم.
په کلیوالو سیمو کې چې نجونو ته د زده کړو امکانات کم یا په نشت حساب دي، دا دوی په منځ کې هم ډېرې د سواد له نعمت څخه محرومې دي. د لوګر اوسیدونکي شکیبا وایي هغه نجونې چې له ښوونځي پاتې شوې او هیله لري چې لیک او لوست وکولی شي، کولی شي په کور کې هم له هغو کسانو یو څه زده کړي چې درس یې لوستی وي.
کور کې دې له خپل ورور د باندې تحصیل کوي، د کولی شي دا د کور دننه کوشش له خپل ورور سره وکړي، کور کې وایي او داسې دې ونه کړي چې بیا موقتي درس وایي. داسې دي کې سي دوامداره درس دي وایي او ځان یو چیرته ورسي، سي نه سي لنډه موده کې درس وایي، بیا یې تر خوسي کې داسې دي دوامداره وایي سي او ښه شی استفاده ترې کولی سي. که خپل مشکل وکولی سي صرف کې مثلا کوم جي ته ځي لوحه یې مخته راځي یا کوم بل شی، هماغه خو توانایي ولري سي هماغه ووایي، نو دا ښه ده سي بیا یې کور کې کوشش وکړي.
مختار ورک په کابل کې د سواد زده کړې یو ښوونیز مرکز لري. دی وایي ډېر ځوانان ورته راځي او له الف بینې ولې تر نورو ډېرو کتابونو تدریس ورته کوي. هغه زیاتوي که ځوانان غواړي چې بیا زده کړې پیلول ورته ګټورې تمام شي، په کار ده چې په جدي او دوامداره ډول یې تعقیب کړي.
ځوانانو خو یوازینی کار چې دوی باید وکړي، خپله باید کوښښ وکړي، فکر وکړي. دوی باید مثلا ډېره زیاته اندازه کوښښ وکړي او له داسې چا سره اړیکه وساتي چې هغوی تعلیم کړی وي، او د استادانو خبره تر ډېره په نظر کې ونیسي. دوی باید غیر حاضري ونه کړي، کوم شان چې استاد کورنۍ دنده ورکړې ده او کوم درسونه چې وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي. یا داسې یو څوک دوی ځان ته وساتي، کوم درسونه چې دوی ویل دي هغوی یو څوک شاګرد ولري په کور کې ماشومان دي، بېرته پر هغوی باندې تطبیق کړي چې دوی د یو استاد په حیث باندې ځان وبولي. بیا دوی خپله یو د تشویق لاره پیدا کوي چې زه باید وکولای شم چې چاته مې ګټه ورسیږي او په راتلونکي کې په خپله هم یو څه زده کړم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
هغه ځوانان چې زده کړې ترې پاتې شوې دي، څنګه کولی شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟ هغوی چې کاري مسؤلیتونه لري، څنګه په دې برخه کې خپل زده کړو ته هم وخت ورکولی شي؟ او د دې لپاره چې ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ګټه هم ورته وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد د مسلکي او تخنیکي تعلیماتو د معینیت له مشاور عبدالحمید حسان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
حسان صاحب، یو شمېر کسان داسې وي چې په ماشومتوب کې ښوونځی ترې پاتې شوی وي، هغوی اوس ځوانان شوي، خو بیرته دا لاره ورته ډېره سخته ښکاري چې دوی لاړ شي بیا دې درس ووایي.
د دې لپاره چې دوی راسي، دا ډېره ضرور ده چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کلیو پورې ورسیږي. او په دې کې یو غټه برخه د مسجد امامانو ده، دا باید پر مسجدونو کې تر دې پورې ورسول سي. او تر څنګ دغه پر زده کړو باندې باور
باور ډیر لوی مسله ده. یعنی کوم کسان چې له خوانځي له پانتون فارغېږي، دوی که دولت دوی ته د کار زمینه برابر کړي، د خلکو باور په زده کړو باندې خپل پیدا کړي، یا بیا هغه ځوانان چې دوی فعلا له زده کړو څخه د باندې دي، که د دوی باور پیدا شي زه له فراغت وروسته ماته کاروبار پیدا کړي، بیا دوی طبعا چې سیستم ته داخلېږي. نو یوه انګیزه په خپل له دوی سره ضرور ده چې پیدا شي، کورنۍ کار سره وکړي، ملګري کار سره وکړي.
دغه ځوانان چې فرزندوی اوس یوې بلې خواته تللي، یو بل کار او یو بل مسؤلیت لري، څنګه کولی شي د خپلو هغو کارونو تر څنګ خپلو زده کړو ته هم په سم ډول رسیدګي وکړي؟
دوی تعلیمي نظام ته ځکه نسي داخلېدلی، تعلیمي نظام یا ټوله ورځ او یا نیمه ورځ ورڅخه نیسي. موږ د دوی لپاره ډېر زیات فلیکسیبل پروګرامونه په نظر کې ورته نیولي دي. دوی ته د تعلیم ځایونه ادارې هم ورته جوړ کړي دي، دوی راغواړو او په ډېر کم وخت، یعنې په ورځ کې ضرورنه ده څلور ساعتله مسر کینه، دا هم ضرورنه ده موږ دوی ته د ښوونځي ټول مضامین تدریس کړو، ځکه د ښوونځي هدف خو دا ده چې یو څوک د نور اهداف تر څنګ دا ده چې هغه په یو ملي روحیه او انګیزه باندې فارغ شي. دا کسان خو مخکې له مخکې ځوانان دي، دوی انګیزه هر څه لري، کار کړی دي. نو ځینې ډېر کلیدي مضامین دوی ته تدریسېږي، هغه هم په چټکه توګه. نو دوی هم کار کوي په خپلو کسب ځایونو کې، هم راځي ډېر کم وخت په ورځ کې زموږ پروګرامونو ته ورکوي. موږ په کال کې دوی ته دوه ټولګي دوی پورته بیایو. د پروګرام په پای کې موږ دوی ته دولسم سند ورکوو. لږ د پوښتنه وکړي، ممکن دي دته د استاد شاګردي پروګرام وغواړي، د استاد شاګردي پروګرام پوښتنه دي وکړي، په هغه کې به د دوی ټولې اړتیاوې هغه کار دی هغه زده کړې دي ځواب شي او دوی به سند هم ترلاسه کړي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، هغه ځوانان چې راځي سره له دې چې زموږ ټولنه کې دا یو سوچ دی چې زده کړو ته یو عمر ټاکلی، یعنې یو دېرش کلن کس ته دا ښه نه بولي ټولنه چې هغه د لاړ شي ښوونځي ته درس دي وایي، خو د دې باوجود هم که ځوانان راځي بیا هم ښوونځیو ته او زده کړې کوي، نو دوی چې کله زده کړې پیلوي د دې لپاره چې دغه بهیر یا دا پروسه ورته ګټوره تمام شي، او کله چې دوی له دې ښوونځي فارغېږي یو څه زده کړې وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه مادام العمر زده کړې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر مهم مفهوم دی. دا ځکه چې کاري شرایط دا رقم دي، خصوصا په تخنیکي او ټکنالوژیک برخو کې، چې که ته ټول عمر زده کړې ونه کوې ته له دې کاروانه شاته پاتې کیږي. هغه پوهه یا هغه پیچلتیا چې نن سبا په کار بازار کې موجوده ده، هغه یوازې پر دې نه کوي چې ما ترلسم ټولګي ویلی دی یا مې لیسانس ترلاسه کړی دی او نور یا مې عمر تر یو ځای رسېدلی نور زده کړې نه کوم. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی پر مادام عمر زده کړو باندې باور پیدا کړي، او دوی دا نظر پیدا کړي چې دا جدي دی، حل لاره ده. ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچو چې زه څلورویشت کلن یم یا شل کلن یم، د دې نه وروسته باید زده کړې ونه کوم په خصوصي سکتور کې، پرایویټ سکتور کې. هلته ډېرې داسې څانګې موجودې دي چې یو کس که وغواړي په هغو تخنیکي څانګو کې پر مخ ولاړ سي، مجبور دی چې نه یوازې رسمي اسناد دولسم لیسانس ولري، بلکې تر څنګ یې ټول عمر کورسونو ته ولاړ سي زده کړې وکوي. نو مادام العمر زده کړې ډېرې مهمې دي، او له نیکه مرغه دولت دا پروګرامونه لري چې د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دوی ته ورکړي، او ځوانان هم پر دې باور پیدا کړي چې هر وخت په هر عمر کې دوی که زده کړو ته راسي، دوی د خپل کار د خپل ژوند او د دوی پر عاید باندې مثبت اغېز لري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تر بیا مو په پاک الله سپارم، خو وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکه هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړوند کارونه څومره پرمختللي، څو مشکلات شته او څه پرمختګونه. ډیره مننه میرمن نورستانی، کوم ودان.
سلامت اوسې جناب شفق صبر کله راشي، ستاسو نه مننه کوم ودان.
ما وختل مرکه په دې پوښتنه پیل کوم چې کارونه د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه؟
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهال ویش سره سم پر مخ روان دي. تر اوسه پورې د حساسو موادو غیر حساس را رسیدلی دي. دواړه تالی سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنتر خپل کارونه په مختلفو شفتونو کې سرته رسوي. د شپې تر نیمو شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنتر کارونه تکمیل شوي دي او د مهال ویش سره سم به ډیټا انټری انشاءالله شروع کیږي او د ډیجیټلی ډیټا سنتر یوی زره محله خلاص دي او په بایومیټریک برخه هم پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته په هغې کې لږه ستونزه موجوده وه.
همدغه ستونزې په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم، ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ستاسو سیستم هک شوی دی، آیا دا خبره رښتیا ده؟
سیستم خو نه دی هک شوی، اما یو لږه ستونزه تاسو پوهیږئ چې دا ټکنالوژي بعضی وخت کې یو تخنیکي مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملاً په افغانستان کې هم ګورو. نو هماغسې یو ستونزه وه، بیا موږ د درملو کمغه انجینیران چې د مخه دلته تشریف راوړی هغې پرون راورسیدل او ما کله چې هوایی ډګر کې ښکته شول د مغې ځینې تشریف راوړی هم دلته کمیسون ته او فعلاً عملاً په ما تخنیکي برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه له منځه لاړه.
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه، دا تر کوم حده د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولی سي او په مهال ویش باندې؟
په شفافیت هم تاثیر نه لري، خو کار به لګروي او په مهال ویش باندې خپل تاثیر لري، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یوه ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار هغه راستن په ویشتم د میزان باندې تاثیر لري. نو دغه تاثیرات شته دی. نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي، ځکه اوس کار ډیر ډاونو یا دا چې بتي او په چټکۍ مخې ته نه ته هغه نقیصه به دي ورفکه انشاءالله کار به پیل شي، اما دا چې یو ورځ یو نیمه ورځ سره دی او کار نه وروسته پاتې کیږي، تاسو پوهیږئ چې د وخت او د ټایم له نگاهه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري.
حتما تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لري، د قرارداد او تړون له مخې سره کار کوي، آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر شوی کچې د مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دوی دا مشکل حل کړي؟
او بلی، زمونږ یو د غوښتنو نام دا و تاسو پوهیږئ چې په تیرو ټاکونو کې هم چې زمونږ ټیمونه نه موږ نه یعنی په ریاست کې دا مشکل دا پیدا شوی و، تاسو پوهیږئ چې دوی بیا منول ته اشاره وکړه لاړل او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته ده، زمونږ فقط بایومیټریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وې چې که دلته ستونزه پیدا کیږي باید تاسو آنن راورسیږي او هغې په خپله وعده ودرېدل. څنګه چې دلته ستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځنډ راغی، اما دوی راورسېدل.
دا وقفه د سې د یوې ورځې یا دوه ورځې وقفه وکړه؟
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې وه. بلې،
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي؟
په سیستم باندې کار لا هم روان دی، هماغه چې انتقال لا هم د سرعت نه لري، خو دی موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده، ما کار لري هغه هر بخشونو کې چې باید دی و کار وکړي په هغې باندې مصروف دي کار کوي او انشاءالله دا نقیصه به زر تر زره رفه شي او کله چې دا رفه کیږي طبعاً ګړندیتوب پکې ډیر راځي.
د ټکنالوژۍ له نظره کله ځینې حملې و د ځینې سایبري حملې د شانه خبرې کیږي، څومره تاسو اطمینان لرئ چې ستاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حملې لاندې نه راځي، څه مشکلات به نه پیښیږي؟
هغه تدابیر د امنیتي د دې دپاره یعنی چې کلوز دی کلوز دی، نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي انشاءالله، تر اوسه هم نه دی راغلی.
لږ به په شفافیت وغږیږو. شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دي چې ټول پې ټینګار کوي، هم خپله کمیسیون مخکې ویلي دي، هم کاندیدان پې ټینګار کوي او هم خلک و ناظرین. د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی؟
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفق صاحب، ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومیټریکه پروسه ده، ووټرلس موجود و. درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي، هغه ستونزه په دې کې نه وه. موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده، ماشاءالله ډېره موافقه وه، چون زمونږ په مدیریت کې شوی هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې چې څوک لاړ شي یا یې نوم نه یا کوم مشکل پکې، چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې پکې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې و، لست کې نه و، لست کې و ډیوایس کې نه و. هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په ووټرلس کې موجوده وه، موږ د هغې لپاره د ټاکونو په ورځ د فتنې او فیصله وکړه، د غستون زبل منځ وی وړله او فیلن دغه هغه پاری وخت کې حل شو او هغه سټاپ چې لګیدل او د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمون کارمندان مجبور او چې هغه مقرره مراد کړي، هغه ورته موږ سہولت ورک ډیر په سرات سره خلکو خپل رائے بایومیټریک استفاده کړلې.
مېرمن نورستانه، کوم رائے تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رائے دی؟ کوم رائے شمیرل کیږي یا کوم رائے ته ډیر توجه کیږي؟
رائے ته چې ډیر توجه کیږي هغه تاسو پیږي چې د بایومیټریک رائے دی، بایومیټریک رائے دی او هغه ته ډیر زیات هغه کی توجه کیږي.
خب خانم نورستانه، آرایی که غیر بایومیتریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست؟
پروسه بایومتریک هست، انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته. شما می فهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و اوقدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستن، اوقدر نیست که فرض مثالی زیاد باشه. مشکل دایی بود که در لیست اسمایشان بود، در دیوایس نبود، در دیوایس بود، در لیست نبود، این قصه و تر لیست سابق بود. ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم، این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود، اما در این ووتر لیست بعضی مشکلات بود. با اساس فیصله او را چی کردیم؟ فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن، رای خدا دادن، اونم رای بایومتریک است. و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج قد تاثیر داشته باشه، اما کتابا اون گرفته نمیشه، محاسبه نمیشه. اما رای بایومتریک که طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما به او پیش رفتیم اینمی هست.
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است؟ برشان موقعی هست؟
همیشان شما میفهمید که در هیچ وقت طور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت، حالی اونا در اونجا هستر، رای دخولی جدا داره، خروجی جدا داره، در اونم اونجا نظارت میکنن، یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن، عطا زوم میکنن، نزدیک میبینن، خودشان هم میبینن و در کنار از او برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا رو سکرین میخوانن، یاداش میکنن، میرن. هم از انگر اینا نظارت میکنن، هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی، هر دویشان میبینن. اگر مشکل باشن زمینه ملاقات ما برشان مساعد است، مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه، مرفوع میشه.
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است. مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت. هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما با مداخله نباشه؟
نه خیر، نه، در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن، هر روز ما شاهد همین لحظه سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون، معاون سفیر امریکا تشریف آوردن، سفیر انگلستان تشریف آوردن، خیلی کسا سفرا تشریف آوردن. بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن، تقدیر کردن، انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن، دیدن، خوش شدن که در اینجا. و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه که ما دیدم جای تقلب دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره؟
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقت قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما ایتون گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسمی کنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم، ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه، این نمی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بالکل مرد.
دیره منو نکر والا
دا چی پټول پختنو د ځان نگران دے سمرخست افغانستان دے وی گران دے سمرخست افغانستان دے
پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل شغلی تے پور تکی گی دارنا اے دا چار گل دا دا خاور دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بل دا دا خاور دا کابل دا دا خاور دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خیستا افغانستان دے وی گران دے سمر خیستا افغانستان دے دا چی پٹولو پختنو دزان گران دے